गहे दास ते सना बरसा गहे दास ते सना
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. د خبرونې په پیل کې اوري چې د افغانستان د وزیرانو شورا له افغان طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو په څیر له حکومت سره د سولې خبرو ته اکشینی. په لوګر کې د طالبانو پر ضد پاڅون سوی دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په سلګونو زره ایرانیانو نن په تهران کې د اسلامي انقلاب پنځه دیرشمه کلیزه ولمنځله. عراقي چارواکي وایي د عراق په شمال کې پر یوه پوځي مرکز په حمله کې 15 عسکر وژل شوي دي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له جمیلې ظریف ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر احمد کرزی د یو افغان پلاوي په مشرۍ د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره انقرې ته ولاړ. او په میدان وردګ کې د الوتکې درې کسان چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې رالوېدلي وه د ایساف ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو افغان پلاوي په مشرۍ د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره انقرې ته ولاړ. له ارګه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې حامد کرزی به په دې سفر کې د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل او لومړي وزیر رجب طیب اردوغان سره جلا کتنې هم ولري. دا سوم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران درې اړخیزې غونډې کوي تر څو په افغانستان کې د سولې لپاره په همکارۍ وغږیږي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې تر اوسه دې غونډو داسې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو مثبتې اغیزې ولري. د میدان وردګ ولایت د امنی قومندانۍ وایي د هغې الوتکې درې کسان چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې رالوېدلې وه د ایساف ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د میدان وردګو د امنی قومندانۍ ویاند عبدالولي نورسي ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور ماشینه الوتکه په یو غرنۍ سیمه کې رالوېدلې وه.
په دې کې درې نفره سپاره وو چې هغوی په پراشوټ کې غورځېدلي وه او بیا وروسته په د شپې دولس بجې باندې هغوی د نور ایساف د څرخکو تیارو په واسطه باندې اسلام انتقال شول او دا تیارې په هماغه ځای کې سقوط کړی چې سیار ماشینه تیاره ده.
هغه وویل په دې اړه تحقیقات روان دي چې د الوتکه د چا وه. ایساف ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې نن شپږ داسې کسان له درنو او سپکو وسلو سره نیولي چې غوښتلې ځانوژونکي حملې وکړي. د دې ولایت د امنی قومندانۍ ویان سید سرور حسیني یو خبري کانفرنس ته وویل چې له نیول شوي کسانو څخه تحقیقات روان دي، خو هغه ونه ویل چې دې کسانو چیرته د حملې نیت درلوده. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو عمومي قمندان وایي چې نن د ننګرهار شپږو ولسوالۍ ته وسوه سیمه ییز پولیس منظور شول. علي شاه احمد زینن په ننګرهار کې خبري غونډې ته وویل چې دا پولیس شپرهار، نازیان، بټیکوټ، اسارک، اچین او شیرزاد ولسوالۍ ته منظور شوي دي. نوموړي وویل چې د سیمه ییزو پولیسو په ځای پر ځای کېدو سره به د دې ولسوالۍ امنیت ښه شي. افغان حکومت په هغو سیمو کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای کوي چې د وسلوالو طالبان خطر پکې زیات وي. دا اتر دی محل افغانستان پر مربوط خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه نوري اس نوري درته وړاندې کوي.
په سلګونو زره ایرانیانو نن په تهران کې د اسلامي انقلاب 15 کلیزه ولمنځله. د دغه انقلاب په نتیجه کې د ایران د وخت امریکا پلاوی پاچا رضا پهلوي له قدرت لري او اسلام پالونکي قدرت ته ورسېدل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران په نورو برخو کې هم د اسلامي انقلاب د لمانځلو مراسم ترسره شوي دي. د تهران د ازادۍ په څلور لارې کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، د ولسمشر حسن روحاني له وینا د مخه خلکو مرګ پر امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. روحاني چې یو معتدل مشر بلل کېږي، په تېره اګست میاشت کې قدرت ته له رسېدو وروسته لویدیسه د همکاري لاس غځولی دی. روحاني په وینا کې اټومي خبرې د اروپا او امریکا لپاره یو تاریخي ازمښت وبللې. وی ویل ایران به خپل اټومي سوله ییز پروګرام ته دوام ورکړي او بهرنیو قدرتونو ته پر ایران د پوځي حملې په وړاندې خبرداری ورکړ.
تهدید علیه ملت ایران.
ایران ته هر ډول ګواښ بې معنا او تفلانه دی. په تېر نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړه چې له مخې نړیوال بندیزونه پر دې هیواد نرم شوي او تهران په بدل کې د یورانیمو د غني کولو د پروګرام ځینې برخې بندې کړې دي. عراقي چارواکي وایي د عراق په شمال کې پر یو پوځي مرکز په حمله کې 15 عسكر وژل شوي دي. دا پیښه تیره شپه په نینوی ولایت کې چې موصول ښار هم پورې مربوط دی شوې ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د وژل شوو عسکرو د نیمایي برخې غاړې پرې شوي او نور په ډزو لګېدلې دي. دغه عسکر په دې ځای کې د تیلو د یو پایپ لاین د ساتنې لپاره ځای په ځای شوي وو. سمدستي د دغې پیښې مسؤلیت چپ غاړه نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې شوې چې په عراق کې له 15 کالو را په دې خوا خونړۍ پیښې ډېرې زیاتې شوي او دا هېواد هم اپریل د میاشتې انتخاباتو ته تیاری نیسي. سنی وسلوال د اکثرو پیښو مسؤول بلل کیږي چې شیعه اقلیت په نښه کوي. په عراق کې د شخړو زیاتوالي سره داسې ویرې پیدا شوي چې دا هېواد به بیرته فرقهیي شخړو کې ښکیل شي چې په 2003 میلادي کال د امریکا له پوځي حملې وروسته ورسره مخامخ و. د سوریه په محاصره شوي هومس ښار کې اوربند درې ورځې نور تر چهارشنبې پورې تمدید شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشري د سوریې د حکومت او اپوزیسیون د دې موافقې هرکلی وکړ. والری اموس وویل په هومس کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غزول به دې ته لاره هواره کړي چې نور ملکیان له دې ښاره وویستل شي او خلکو ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې ورسول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشري وویل د فبروري له 1 راهیسې د بشري حقونو ډلو له سیمه ییزو چارواکو او د ټولو خواوو له استادو سره په ګډه په ډیرو خطرناکو شرایطو کې له زاړه هومس څخه له 800 زیات کسان ایستلي او هغو خلکو ته یې خوراکي مواد او روغتیایي مرستې رسولي چې له نږدې 2 کلونو ورسره زیاته مرسته نه ده شوې. په داسې حال کې په هومس کې اوربند غزول کیږي چې پرون په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل شو. د امریکا د استازو جرګې په قاطع اکثریت سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یو ډیموکراتیک او په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین د خلکو د غوښتنې ملاتړ کوي. دغه پریکړه لیک همداشان د اوکراین د چارواکو غواړي چې د هغو اعتراض کوونکو اوکراینیانو د حقونو درناوی وکړي چې په کیف او نورو ښارونو کې د راتلونکي یوې ډیموکراتیک اوکراین پلوي کوي. دغه پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبیږي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې اروپایي اتحادیه تر اوسه دې ته متحده ده چې له اوکراین سره د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي، خو وویل چې دغه موافقه د اوکراین او اروپایي اتحادیې په اړیکو کې وروستی هدف نشي ترلاسه کولی. دوی دغه راز پر اوکراین د بندیزونو لګولو مسله هم راپورته کړه. د اروپا په چارو کې د فرانسې وزیر تیری ریپنتن پرون په بروکسل کې خبرلانو ته وویل
Personne ne voulait des sanctions immédiates et générales. Par contre,
هیڅ څوک سمدستي د عامو بندیزونو غوښتنه نه کوي. موږ پریکړه وکړه چې که وضعیت نور هم خراب شي نو د مشخصو بندیزونو لپاره باید اقدام وشي چې په اوس وخت کې دې ته اړتیا نشته. په دې کار سره موږ غواړو واضح پیغام ورکړو. دا پیغام به هغو ته وي چې د بندیزونو لپاره هدف دي. په اوکراین کې وروسته له هغې حکومت ضد اعتراضونه پیل شوي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ د موافقې له لاسلیک څخه ډډه وکړه. د ازبکستان په مرکزی ښار نوی کې د طبیعي ګازو په یوې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. څېړونکي وایي ودانۍ ته د طبیعي ګازو لیک څو ځلې قطع شوی و. په هغه اپارتمان کې چې دا پیښه رامنځته شوې ویل شوي چې مالک د ګازو نل خلاص پریښی و او کله چې بیرته د ګازو لیک له سره پیل کیږي دا چاودنه رامنځته کیږي. په ازبکستان کې معمولا خلک د ګازو له بخاري او د تودوخې لپاره انکار اخلي. دا و د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا هم پراتلونکو سلروي ساتونو کې د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه و چټي منفي شپږ، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه لس، چټي منفي دوه، اسمان زیزی وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه پنځه، چټي منفي نهه، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه دوه، چټي منفي یولس، اسمان زیزی وریز. او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه اتلس، چټي څلور، اسمان شین.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د وزیرانو شورا له افغان طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو په څیر له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت د سولې په مسله کې یوازې پر ظواهرو اکتفا کوي.
هغه وخت زمانو موحدانې چې وي هلته یوازې په مطبوعاتي بیانونو ظاهرداریو باندې اکتفا کوي.
په لوګر کې چارواکي وایي چې ځایي خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی.
تجهیزات نظامي دوی ته ورکړل، انشاءالله دوی خپل دفاع کوي.
د خبرونې پر شلمه دقیقه د ولسمشري انتخاباتو په اړه هم راپورونه لرو. په خوست کې 150 ځوانانو ته د وړیا زده کړو دوره بشپړه سوه.
کلاکا یو سړای سواد خسلوی هغه یو سړای با سواد کیږي لکن کلاکا یو خور سواد خسلوی یو ټولنه با سواد کوي.
نور مسائل هم تیر دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري، اساسي او بشري حقونه او ازادي او اوریدونکي. یو تازه خبر دا دی چې د پېښور په باچا خان چوک کې شمی سینما ته نږدې درې چاودنې سوي چې په نتیجه کې تر دې دمه لس کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. د پېښې په ځای کې مرستندویه کارونه روان دي او ټپیان د پېښور ښار روغتونونو ته لېږدول کېږي. تفصیل اڅه کوو چې خپل خبريال څخه تر لاسه کړو. د افغانستان د وزیرانو شورا او د سولې عالی شورا د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او له افغان طالبانو هم وغوښتل چې د دوی په شان خبرو تکشینی. خو پوښتنه ده چې د پاکستان د حکومت په شان د افغانستان حکومت ولې تر اوسه له طالبانو سره خبرې پیل نه سوې کړې؟ تفصیل د احمد زبیر جمن په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا پر افغان طالبانو غږ کړی چې د پاکستاني طالبانو په شان د سولې خبرو ته کښینی، د سولې د عالي شورا مسؤلین او ځینې کتونکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره شرایط توپیر کوي. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارول د سولې شورا تل وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د سولې خبرې پیل کړي. خو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په افغانستان کې هم له طالبانو سره خبرې پیل نه شوې، ښاغلي قاسم یارول:
د دې راز په دې کې دی چې د پاکستان حکومت له هغو کسانو سره مخامخ دی چې خپل اتباع دي، په خپله خاوره کې دي او پرې حاکم دي، نو هغوی ته خبرې اسانه دي او دا کار یې وکړ. خو څوک چې زموږ سره وسلوال مخالفت کوي او راسره جنګیږي، هغوی زموږ په خاوره کې نه دي، مشران یې په بهر کې دي.
ښاغلي قاسم یار وویل د افغانستان د سولې د عالي شورا غیږ تل مخالفینو ته پرانیسته پاتې شوې، خو هغه د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی وژنې ته په اشاره وویل مقابل لوري دې غېږې ته انتحاري حمله کوونکي ورلیږلې دي. ښاغلی ربانی په 1909 مریز کال کې په کابل کې د یو کس لخوا چې ځان یې د وسلوالو طالبانو استازی معرفي کړی و په ځان وژونکي حمله کې ووژل شو. د افغانستان د وزیرانو شورا د دوشنبې په ورځ په خپله غونډه کې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ او پر افغان طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې لالي شورا سره خبرو ته کښینی. دا په داس حال کې ده چې د پاکستانو طالبانو مرکزیانو ویلي دي له حکومت سره د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلي. د افغانستان دولت وایي چې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي، ځکه خو دغه هیواد کولای شي پر طالبانو د خپل نفوذ نه په استفادې دا ډله خبرو ته کښینوي. جمهور رئیس حامد کرزی هم څو ځلې ویلي په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. بلخوا د طالبانو ځینې پخوانی چارواکي وایي د افغانستان حکومت اصلا د سولې لپاره جدي هڅې نه کوي. د طالبانو د پخوانی رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل له ازادي راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د طالبانو دفتر ته اشاره وکړه چې د افغان دولت د دریز له امله بیرته وتړل شو.
مستاس شاهد چې په دوم بون کانفرنس کې د افغانستان د حکومت موقف کاملا حیرانون کیو. بیا چې کله په قطر کې د دفتر د خلاصېدو خبره شروع شوه، د هغوی سفیر راغوښتی د دفتر په ظاهري مسایلو باندې هغه هر څه امیدونه چې هغه په ناهیلي بدل شول، په وخت باندې عملي امکانات چې راغلل کله میسر شوي دي، په مسؤلیته کار نه سوي.
خاغلی متوکل هم دراز ویل چې په افغانستان او پاکستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره شرایط هم توپیر لري. د هغه په وینا پاکستانی طالبان د شریعت د نفاذ خبره کوي، خو افغان طالبان په خپل هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له موجودیت سره هم مخالفت لري. بلخوا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې افغان طالبان ښایي د افغانستان له نوي ولسمشر سره خبرو ته کښینی. خو د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو او کتونکو بیا وویل د عزیز له خبرو ښکاري چې پاکستان پر طالبانو پراخ نفوذ لري.
ومردل چې د افغانستان د وزیرانو شورا له افغان طالبانو غوښتل چې د پاکستاني طالبانو په څیر له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د وسلوالو طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي چې د افغانستان مسله د پاکستان په نسبت پیچلې ده او دلته بیلابیل خواوې د سولې لپاره جدي کار کوي. زبیر اجمن له نوموړي سره په دې اړه مرکه کړې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل څومره ممکن دي.
د افغانستان قضیه نسبتا پاکستان ته ډېره پیچلې ده، عمیقه ده، پراخه ده. بد بختانه چې کله چې یو ځای یو څه پیشرفت یا امیدواری پیدا کیږي نو بیا د افغانستان دولت د اصول ظاهرا مهم کیږي او خبرې پکې کیږي. متاسفانه ولی هغه وخت او زمان او موخېګانې چې وي هلته یوازې په مطبوعاتي بیانونو او ظاهرداریو باندې اکتفا کوي. سوله اراده غواړي، دوه اړخیز اراده غواړي، بلکې څو اړخیز اراده غواړي. بهرنیان افغانستان دواړه طرفونه متاسفانه تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازمه ده کار نه دی.
متوکل صاحب، یعنی تاسو هدف دا ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې هغه څومره سي لازمه ده جدیت نه لري؟
بله، مستاس شاهد چې په دوم بن کانفرنس کې د افغانستان د حکومت موقف کاملا حیرانوونکی و. بیا چې کله په قطر کې د دفتر د خلاصېدو خبره شروع شوه، د هغوی سفیر راغوښتي د دفتر په ظاهري مسایلو باندې هر څه امیدونه چې هغه نهلی بدل سول بلې امکانات چې راغلي کله مې سر سوي دي په مسؤلیت کار نه سوي د ګونتنو د تبادله او د امریکانو او د یو بندي سره هغه خپل ځای پاتې سول. د اعتماد سازي جوړولو په بحث کې یو مهم ګام و چې په دفتر خلاص سوي هلته ده درې اخیز مذاکرات شل سوي هغه ونه سول.
په کده طالبانو په موقف هم خبري وکړه، طالبان همیشه ویل دي چې باید ټول بهرني عسكر له افغانستان ووځي بیا دوی مذاکرات ته آماده کیږي، او د هغه شرط ده چې د ډیرو خلکو په باور د خپل حکومت حکومتي کړیو په باور او د نړیوالو په باور یو ناممکن شر د زک چغوی اراده دې لري چې دلته پاتې شي. د اړو خبرې کوي او اړي هم سره د لوی جرګې لخوا منځوري شوی دي. نو آیا طالبان به یو څه دغه دریز نه نرم شو کنه؟
مشکل پام دې ځای کې دي چې په افغانستان کې اړي د څه لپاره افغانستان کې چې کوم بهانه و چې دلته غیر افغاني جریانونه دي خو هغه دي ولیدل شول چې یا نسته یا قربتوب ختم شو، بلکې هغه مشرتابه هم نور ژوندی نه دي. دا اډې څه لپاره؟ که دغه اډې د جنګ په تعقیب باندې بیا هم پاتې شي، خو دغه د جنګ توم نه ده. زه فکر کوم چې تر اډو تر امضا مخکې باید افغاني تفاهم ایجاد شوی وای. دغه مسله شاید نور هم په بدبختی باندې دوام پیدا کړي. متاسفانه
نو فکر کوي که ار ډي ورکل شي او د قرارداد امضا شي، هیڅ د دې گنجائش نشته چې طالبانو سره خبر وشي.
یو خبري اترې شو کېدل او خبري اترې کول دي، یو د خبري اترې نتیجه او پایله ده. زه فکر نه کوم چې دغه سي اډول دغه جنگي سرچال په پښتون کې دي هغه خبري پایله ته ورسیږي، یعنی عملی ثبات تر اوسه فکر نه کوم.
د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل و.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید میتواند آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
دا ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي په قانون کې وروستي تغییرات وغندل. ولسمشر احمد کرزی د دې قانون په وړاندې له خپل صلاحیت د کار اخیستو لپاره 15 ورځې وخت لري او که یې ویټو نه کړي نافذېدلی سي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن ویلي، زه ډېر اندېښنه لرم چې داسې نوی قانون به په افغانستان کې د هغو کسانو د محاکمې امکان ډېر محدود کړي چې ښځې د کورني تشدد قرباني کوي او د کوچنیانو په وړاندې زور زیاتی کوي. اروپایي اتحادیه ویلي په افغانستان کې د جزا په قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز د هغو ښځو ږغ غلی کوي چې ظلم او تشدد ورسره کېږي او د دې قانون نافذېدل به شاته تګ وي. میرمن اشتن پر ولسمشر حامد کرزی ږغ کړی چې د قانون د مساوي 16 ماده اصلاح کړي تر څو د دې مادې د غلط تعبیر مخنیوی وسي. د اروپایي چارواکي پر افغان حکومت ږغ کړی چې د بشري حقونو درناوي ته خپل تعهد څرګند کړي او واضح کړي چې دا هڅې د نړیوالو بشري نورمونو سره مطابقت لري. بشري فعالان وایي چې د قانون د مساوي یوازې 15 ورځې وخت لري او که چیرې ولسمشر د دغو تعدیلاتو پر ضد اقدام ونه کړي په قانون بدلیږي. د دې مصوبې د جنایي څېړنې په برخه کې د راغلو تعدیلاتو پر اساس د کورنۍ غړي د یو بل پر ضد شاهدي نسي ورکولی او دا د هغو ښځو حق تر پښو لاندې کوي چې د کورنۍ تشدد او جبري ودونو قرباني کیږي او یا په ماشومتوب کې تشدد ورسره کیږي. یو نړیوال ډیپلوماټ چې دا مسله یې څېړلې د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د قانون وروستۍ مصوبه تېره اونۍ په پارلمان کې تصویب شوه او د توشیح لپاره ولسمشر حامد کرزي ته واستول شوه. د افغانستان د قوانینو پر اساس که چیرې جمهور رئیس په 15 ورځو کې عکس العمل څرګند کړي دا نوې مصوبه په اتوماتیک ډول په قانون بدلیږي. ګارډین وایي چې د جمهور رئیس دفتر په دې اړه د خبرو کولو ډډه کړې. د قانون د دې مصوبې په اړه بحثونه د یوې اونۍ راهیسې لا تاوده شوي دي او دغه بحثونه په عمومي ډول د پردې شاته کیږي. د کاناډا حکومت هم د قانون د دغې مصوبې په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا به د هغو کسانو محاکمه کول ګران کړي چې د ښځو په وړاندې پښتشدد لاس پورې کوي او عدالت ته د مظلومینو د غږ د رسېدو مخنیوی به وکړي.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.5 څپه.
د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا نن د جمهوری ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې شغلی عبدالله له حکومت څخه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په لسمه ورځ د افغانستان د قومونو د پیوستون یوې شورا د جمهوری ریاست له کاندید ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا د سه شنبې په ورځ د جمهوری ریاست لپاره د عبدالله عبدالله له کاندیداتوري ملاتړ اعلان کړ. د دې شورا مشر غازی نوستنی په دې غونډه کې وویل چې د دوی شورا په انتخاباتو کې له داسې یو کس ملاتړ کوي چې د جمهوری ریاست لپاره وړ کس وي او تبعیض ونه لري. نوستنی وایي چې د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا په 2004 میلادي کال کې جوړه شوې او اکثر غړي یې د جنوبي ولایتونو دي. تر دې مخکې د ملي تعهد په نوم یو سازمان د جمهوری ریاست لپاره د کاندید هدایت امین ارسلا او د فکر او عمل جرګې د ډاکټر اشرف غنی احمد زیلی کاندیداتوري ملاتړ اعلان کړ. بلخوا د جمهوری ریاست لپاره کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په دې غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي او د کوم ځانګړي کاندید په ګټه یا تاوان کار ونه کړي.
دا د اول د افغانستان د حکومت وظیفه ده په ټول ټاکنې کې بې طرف پاتې شي. د لوړ پوړو چارواکو څخه نیولې تر ټیټ پوړي کارمندان پورې باید د دولتي وسایلو نه د یو نومان په ګټه یا پر ضد استفاده ونه کړي. باید چې موږ هر قدم چې اخلو هغه قدم د پرمختګ یو نمونه وي، نه دا چې د شاتګ یو نمونه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی د وزیرانو شورا د دوشنبې ورځې په غونډه کې ټولو دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه والیانو او وزیرانو ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو نه د کوم کاندید په ګټه کار ونه اخلي. ولسمشر کرزی هم درز وویل چې د هیڅ کاندید ملاتړ کوونکي باید دا غلط معلومات چاته ورنه کړي چې ګواکې د یې د کاندید ملاتړ کوي.
د بلخ امنیتي مسولین وایي چې د انتخاباتي سیالیو د خوندیتوب لپاره یک کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې ولایت د امنیت قومندان وایي چې د بلخ په لسګونو پولیس ته ګمارل شوی چې د انتخاباتي سیالیو امن تامین کړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په رپورت کې.
د بلخ ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې شاوخوا 500 سنه پولیس د ته ګمارل شوی تر څو د ټاکنیزو سیالیو د لړۍ امنیت تامین وساتي. د دننۍ غونډې اصلي موخه داسې په ګوته کړه. د امنیت تامینول زموږ مکلفیت دی. موږ په امنیت تامین وساتو. 500 سنه پولیس ګمارل شوی تر څو د کمپاین کوونکو امنیت تامین کړي. موږ به پولیسو ته هیڅ کله اجازه ورنه کړو چې دوی د ټاکنو په لړۍ کې لاسوهنه وکړي. خوله بل لوري په بل خولات کې د ولسمشرۍ نوماندانو ځینې استازي وایي تجربه ښودلې چې امنیتي ځواکونه یې امنیت نشي تامینولی او باید شخصي وسلو ته یې د امنیت قوماندانۍ لخوا جواز ورکړل شي. دوی وایي چې په تیرو ټاکنو کې د دولتي امکاناتو څخه په استفادې ځینو کړیو د یو شمېر نوماندانو ملاتړ وکړ او دا ځل هم دا ویره ورسره موجوده ده. ولسمشری چوکی ته کاندید عبدالرب رسول سیاف استازی په بلخ ولایت کې سید محمد آزادی رادیو ته داسې وویل.
ول چې په دغه انتخاباتو کې ځینې امنیتي ارګانو یا دولتي ارګانو مداخله وکړي، یا ساحه خپل په نفع باندې خپل مشخص کاندید په نفع باندې خلک استعمال کړي. موږ هم داسې اوس هم داسې تصور کوو، اما دا مسله مو ډېره جدي تر نظارت لاندې نیولې ده او غوښتنه مو د ټولو طرفو څخه دا ده چې عمل بیا تکرار نه شي.
له دې سره چې په بل خولایت کې امنیتي ځواکونه په یوه ګډه امنیتي ناسته کې د راتلونکو انتخاباتو او د روانو انتخاباتي سیالیو د امنیت له تامینولو څخه ډاډ ورکوي، خو د بل خولایت د ټاکنو کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازدي راډیو ته وویل چې لا هم د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د رای مرکزونه په لوړه کچه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
پخوا خو موږ مرکز درلودو چې مرکز په جیګه ساته کې امنیتي مشکلات درلودل، چې هغه اوس په دې ورځو کې رفع شوی دی. یو مشکل رفع شو د شولګره پولیسوالی کې هغه خلاص او شپږ مرکز اوس هم په جګ تعدید کې قرار لري، او امیدوار اوسو چې دغه امنیتي چې د امنیتي ارګانونو په منځ کې راغلی ده امیدوار اوسو چې دا به رافسي.
دا په داسې حال کې ده چې په ټول شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې 902 هوایي د رای مرکزونه موجود دي، چې څه د پاسه 300 په بلخ ولایت کې او پاتې نور په اتو شمالي ولایتونو کې قرار لري. او د خلکو په خبره دا ویره موجوده ده چې له هم د سلو په شاوخوا کې دا مرکزونه په لوړه کچه امنیتي ګواښ سره مخ دي او ټاکنې به پکې ترسره نشي.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو ځنګړې مرکه
ولګي غونډه هی ودونه په دې باندې خانی کوچه
دازل له عبدالرحیم وردګ سره
ووکه په ملیونو نفر تلف شوې دي، په دې کې په زرو نفر تلف شوې دي.
د چهارشنبه په ورځ د سلور بجو او د پنځشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې
پلوګر کې سیمه چروکی او خلک وایي چې د دې ولایت د برکې برک ولسوالۍ د ځینو سیمو اوسیدونکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور د نسیم شفق پر پټ کې
د لوګر سیمه ایزو چارواکو تایید کړه چې د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې سلګونو کورنیو د وسلوالو مخالفانو د زور زیاتی له عمله د هغوی پر ضد پاڅون کړی. د برکی برک ولسوال محمد رحیم امین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چلتن سیمه له میدان وردګ او پکتیا ولایتونو سره ګډه پوله لري او هلته د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډیر پراخ وو. د ښاغلی امین په خبره پاسون کوونکو د لوګر لسیمیزو چارواکو او امنیتی مسؤلینو سره اړیکې نیولې او هغوی ورسره لازمه پوزي مرسته هم کړي.
تزر کور پر ډیر خلک خلک ته وو پسې دل او د دولت مخالفینو پر ضد قیام کړی دي او مخالفین د خپل کله وباندونه اغیشنه پس لکه چې دوی قیام وکړ خپل همکاري اعلان وکړ او دوی ته اطمینان ورکړ چې دوامدار تاسو سره همکار یو، تجهیزات نظامي دوی ته ورکړل، ان شاء الله دوی خپل دفاع کوي.
چلتن د لوګر د برکی برک ولسوالۍ جنوب لویدیز لور ته پرته سیمه ده چې څوکلی پکې موقعیت لري او په تیرو څوکلونو کې وسلوالو مخالفانو پکې ډیر فعالیت درلود. په لوګر کې تر چلتن وړاندې د دې ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه کولنګار کې هم تیر کال د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو د ورته پاسون راپورونه خپاره شول. تر هغه وړاندې په غزنی، کندوز، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې هم د خلکو لخوا د ورته پاسونونو او اقداماتو راپورونه ورکړل شول. د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې حاجی خلیل فیضی چې ځان د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو د پاسون مشر بولی وایي چې د وسلوالو طالبانو له زور زیاتی نه ډیر پتنګ شوی وو. خاغلی فیضی ازادي رادیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې پاسون یې د لوګر نور سیمو ته هم وغځول شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د چلتن د خلکو د پاتسون په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول اقدامات د افغان حکومت لخوا تبلیغات بللی وو.
د متحده ایالاتو کانګرس په اکثریت سره د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک صادر کړ. په دې پریکړه لیک کې له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو لپاره د دې هېواد د خلکو له ډیموکراتیکو هڅو ملاتړ سوی. جزئیات له رضوان مراد نوري.
د امریکا د کانګرس لخوا په خبر شوی پریکړه لیک کې د اوکرين له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې په کیف او نورو خارونو کې د هغو مظاهره چانو حقونو ته درناوی وکړي چې له اروپای ټولنې سره د خپل هیواد د یووالي لپاره راغون شوي دي. په دې پریکړه لیک کې چې د کانګرس اکثریت غړو ملاتړ کړی دی، له اروپای ټولنې سره د اوکرين د یوځا کېدو لپاره د دې هیواد د خلکو د روانو دیموکراتیکو هڅو ملاتړ ښودل شوی دی. د کانګرس غړو دا پریکړه لیک چې د ډیموکرات ګوند سناتور لیوت انګل وړاندې کړ، د دوه په مقابل کې په 301 مثبتو رای سره تصویب کړ. د کانګرس غړو د امریکا له حکومت څخه غوښتي چې پر هغو اوکرایني مقاماتو د بندیزونو لګول هم وڅېړي چې د مظاهره چانو پر وړاندې په تاوتریخوالي تورن دي. اخوا بیا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې له اوکراین سره د همکارۍ د موافقې پر لاسلیک ټینګار وکړ، خو ویل چې دا تفاهم نامه د اوکراین او اروپای ټولنې د اړیکو د هدف بنسټ نه جوړوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې کاترین اشټن په دې اړه چې پراتون کې به اوکراین ته د دې ټولنې د غړیتوب وړاندیز وشي او کنه وویل،
سما په فکر په هر ځای کې خلک په دې باور لري چې راتلونکی باید څه ډول وي. ټول پوهیږي چې له اوکراین سره په اړیکو کې نور کارونه باید وشي. هغوی وایي دا وروستی کار نه دی او کېدای شي په راتلونکو کې نور څه هم پیښ شي.
اروپای ټولنه وایي که په اوکراین کې سیاسي او اقتصادي اصلاحات وشي نو دا ټولنه به له نړیوالو متحدانو سره یو ځای د اوکراین د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ګام واخلي.
لدی سره چلو نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریا سنوري نوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی دی او افغان پلاوی په مشرۍ د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره انقره ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې دا سرمشریزه د پنجشنبې په ورځ په انقره کې جوړ شي. دا به د ترکیې لخوا په افغانستان کې د امن او ثبات ټینګېدو په هدف اتمه سرمشریزه وي. د میدان وردګو ولایت امنیت قومندانۍ وایي د هغې الوتکې درې کسان چې وړمش په دای مرداد ولسوالۍ کې رالوېدلې و د ایساف ځواکونو لخوا ژغورل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتکه په چا پورې تړلې ده. د افغانستان سیمه ییزو پولیسو عمومي قومندان وایي د ننګرهار شپږو ولسوالیو ته 200 سیمه ییز پولیس منظور شوي دي. علي شاه احمدي نن په جلال آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل په دې سره به د سیمه ییزو پولیسو پر ځای په ځای کېدو سره به د ولسوالیو امنیت ښه شي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین پیل شو. دغه کمپاین وروسته له هغې پیلېږي چې له 2000 لومړي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د پولیو یوه پیښه په دې ښار کې وموندل شوه. په سلګونو زره ایرانیانو نن په تهران کې د اسلامي انقلاب 15 کلیزه ولمانځله. عراقي چارواکي وایي د عراق په شمال کې پر یوه پوځي مرکز په حمله کې 15 عسکر وژل شوي دي. د ازبکستان په مرکزي ښار ناوي کې د طبیعي ګازو په یوې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د سوریه په محاصره شوی هومس ښار کې اوربند درې ورځې نور تر چهارشنبه پورې تمدید شوی دی. د امریکا د استازو جرګې په قاطع اکثریت سره یو پریکړه لیک تصویب کړی چې د یو ډیموکراتیک او په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین د خلکو د غوښتنو ملاتړ کوي.
اساسي او بشري حقوقونه او د ازادي او اوردونکو پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت په سیارو دلسې په خوست کې د یو مدني بنسټ لخوا 1500 شیزینه زده کوونکو ته د انګریزي ژبه او ساينسي علومو د وړیا زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل سو. په اړه یې نجیب الله الخیل رپورت لري.
کپی و ټولنه کې یو تر نارینه زده کړې حاصلوي مانا دا چې یوازې د ټولنې یو کس باسواده ګرځي، خو که یوه ښځه علم ترلاسه کوي نو هغې سره پوره کورنۍ او ټولنه باسواده کیږي. یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوالۍ د پوهنې عامر رسول زارګل په یاده ولسوالۍ کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا د 1500 تنو نجونو زده کوونکو د انګلیسي ژبې او ساینسي علومو د وړیا زده کړو د شپږ میاشتني پروګرام د پیل په مراسمو کې وکړې.
دویته ما ګورې چې د چا په لاس کې ده، لکه د رونیو د دوینه ګټه وخلای. کله کا یو سړی سواد حاصل وی هغه یو سړی باسواده کیږي، لکه کله کا یو خور سواد حاصل وی یو ټولنه باسواده کوي.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ په استازیتوب محمد الیاس وحدت د پروګرام ګډونوالو ته وویل چې نوموړی بنسټ د خود څلور زرنجونو او حلقانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه کوي چې دا ډول پروګرامونه لا پسې وغځوي.
هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لومړیتوب یې زده کړو ته ورکړی. ایمونګ سره د اوس په
د زده کړو په چوکاټ کې تقریبا توس شمیر مونږ جمع کوو د جلکۍ او غخیاندو چې ساه خولې دی په درسونه مونږ شروع کړل څلورو زرو ته شمیر رسیږي مونږ ساه خول په دعوت ونیدو چې د بهر ته خویاندي هم شریکي کو لومړنۍ څانګه مو په بی بی حلیمې لیسا کې خلاصه کړه ژمني کورسونه دي خویاندو دی پوره دویمه څانګه په غرغښ لیسا کې درېمه څانګه د درخلو په لیسا کې څلورمه بي سبو بلورز د ورغه کلی په لیسا کې خلاص
د نوموړي روزنیز پروګرام یوې تنې زده کوونکې د زده کړو د ارزښت په تړاو یوه مقاله ولوسته چې د هغې په یوه برخه کې داسې راغلي ول
کوم هیوادونه چې پرمختللي دي دا هم د علم او پوهې برکت دی کوم هیوادونه چې وروسته پاتې دي دا د ناپوهۍ وجه ده زه د علم فضلیت ته ډېر حیران یم څومره حسن راولي بدرنګ انسان ته د پوهې په واسطه انسان کمال ته رسیږي همداراز انسان د خپل ژوند له مسؤلیتونو څخه خبروي دا دومره پرمختللی د انسان په علم پوهه اخته دي پرې زموږ افغانان په علم پوهه
د یادونه ورده په دې وروستیو کې د خوست د یو شمېر سوداګرو با احساسه شخصیتونو مدني بنسټونو او په ملي شورا کې د خوست د وکیلانو او سناتورانو لخوا د ځوانانو د زده کړو لپاره ځینې وړیا ښوونیز او روزنیز پروګرامونه پیل شوي چې پکې په زرګونو زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلای کوم په دې خبرونه کې د ښځو د تعلیم پر وړاندې پستون زباندې خبرې کوو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی فتنه قریشی مو میلمه ده قریشی صاحب خبرونې ته ښه راغلی د لومړی پښتنې په توګه کراته وای په ځینو کورنیو کې خزینه طبقې ته د زده کړو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکول کیږي آیا په قوانینو کې د دا ډول کورنیو لپاره څه جزا پیشبینی شوې ده یا نه
بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې تاسو ته د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلو وړاندې کوم د ښځو په تعلیم او تربیه په حق کې چې دسترسي ولري د قانون منع خشونت یا د ښځو د تاوتریخوالو د مخنیوي قانون په 15 ماده کې راغلی ده چې هغه څوک چې د ښځې د تعلیم او تربیت حق او یا د کار لاسرسی ته حق او یا د صحي خدمتونو حق مخنیوي کوي نو د قانون پر بنسټ او د جزا قانون په اساس دې ته شپږ میاشتې جزا ورکول کیږي چې مونږ د حقوق په اساس دې ته ابس قصیر ویل کیږي که چیرې مونږ د ښځو د روزنې او خونې او د تعلیم او تربیت په حق بحث وکړو نو ډېر وخت نیسي ځکه چې دا ډېره د ښځو د اساسي حقوق حق ده او نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د هر شخص بیل توپیر حق لري چې تعلیم او تربیت حاصل کړي که نر وي که ښځه وي او خوشبختانه چې زمونږ په ملي قوانینو کې هم راغلی ده نو که مور دی او په پلار دی او ورور ده که مېړه وي نو حق نه لري چې خپل ښځه د تعلیم او تربیت حق مخنیوی وکړي ځکه چې ما مخکې وویل چې په قانون منع خشونت علیه زنان کې راغلی ده چې ده جزایي جنبه لري او بل دا چې متاسفانه په افغانستان کې ځینې کورنۍ شته ده چې ښځې او خپل نجونو ته حق نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي او خونې روزنې ته زده کړي او مکتب ته لاړ شي او څه ورپه برخه شي تعلیم تحصیل زده کړي خو ځینې دا قوانین تطبیق شي نو د قانون اساسي په اساس د 3 ماده کې راغلی ده چې تعلیم او تربیت د دولت طرف ته د ټول افغانستان د اتباعو حق ده اساسي حق ده او نر او ښځې بل توپیر څخه کولای شي چې د خپل حق نه استفاده وکړي او دولت مکلف ده د تا د مجانی د تعلیم تربیه حق ته لاسرسی ټول ته امکانات ور برابر کړي نو په دې اساس هیڅ حق نه لري چې د ښځې انجونی او خپل لور د مدرسې او تعلیم تربیت نه منع وکړي
په اسلام کې د ښځو د تعلیم حاصلولو په برخه کې څه راغلي
اسلام کې خو خوشبختانه چې مونږ مسلمان یو الحمدلله په اسلام دین کې د هر بسم ربی کې لذي خلق د دې آیت نه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت راښکره شوې ده نو په دې کې د څخکریږي چې په آیت شریف کې راغلی ده چې ال یسو الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا هغه څوک چې پوهیږي یعنی علم لري رڼا لري معلومات لري برابر دي او هغه کسان چې نه پوهیږي نو هیڅکله هغه کسان چې نه پوهیږي برابر نه کیږي بل دا څه ده چې په حدیث شریف راغلی ده که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده د علم د زده کړو مر او خزه ته دوله یو سان پرزه. نو خزه او نر کولی شي چې دوله تعلیم زده کړي، نو په دې اساس کې مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو. اما متاسفانه ځینې ناروا رسمونو او دودونه په زمونږ جامعه کې سبب کیږي چې د خزه د خپل حساسي حقوق نه پرته بل دین چې حاصله کړي بې برخه پاتې کیږي.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په حنا
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم خراغلی. په افغانستان کې د تعلیم حق ته د ښځو د لاسرسي پر وړاندې کوم ستونزې موجود دي؟
د افغانستان کې د ښځو لاسرسي په تعلیم او تحصیل کې متاسفانه ډیر کم دی او زخت ښځې د تعلیم او تحصیل نه بې بهره پاتې شوې دي او مختلف عوامل لري. په مختلف عوامل کې مونږ کېدای شو چې یو عدم امنیت د امنیت د موجود کېدو سبب کې ګرځي چې ښځو مکتب ته لار نشي، ښوونځی ته لار نشي. ځینې ځای چې د طالبانو په لاس کې دی نو هغوی نه پرېږدي چې ښځې خپل مکتب ترسره وکړي. همدغه امنیت ډېر یو مهم ټکی دی او ځینې مشکل دا ده چې مونږ دولت متاسفانه نه شي کېدای چې د ځینې ځایونه چې ډېر لرې دی هغوی ته مکتبونه اعمار کړي. نو د مکتبونو نشوالی هم سبب کېږي چې مکتبونه د استوګنځي ځای نه ډېر د کورونه ډېر لرې وي، نو ښځې نشي کولی چې مکتب ته لاړه شي. بله داسې ده چې اکثریت په جامعه کې داسې ځینې خلکو هم شته ده چې د ملا په نوم داسې تبلیغات ترسره رسوي، د جوماتونو کې داسې تبلیغات ترسره رسوي چې د نرانو ذهنیت منفي کوي، ورته وایي چې ښځې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي. یا هغه سړی، یا به مثال په توګه هغه سړی چې خپله ښځه یا خپل لور یا نجونې مکتب ته پرېږدي، نو دغه ښه کار نه دی. نو دا سبب کېږي چې ځینې خلک چې متاسفانه خپله بې سواده دي، د سواد نه بې بهره پاتې دي، داسې فکر کوي چې همدغه رښتیا ده، همدغه خبره د اسلام په نامه تمامېږي. مخکې مو ویل چې په اسلام کې هیڅ مشکل نه ده ښځه کولی شي چې خپله تعلیمات تحصیلات ترسره کړي. نو دغه لاملونه سبب کېږي. او بل داسې ده چې زمونږ دولت متاسفانه او دغه د ښوونې او روزنې محترم وزارت هېڅ خدمات نه ته توانېدلی چې داسې خدمات راکړي چې د ټول اتباع د افغانستان یو سن د خپل حق نه او بلخصوص د تعلیم او تربیت حق نه بهرهمند شي.
بله، مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایي چې حل لارې څه ده، څه باید وشي څو ښځې د تعلیم حق ته لاسرسي عمومي او دغه کومې پرتې ستونزې چې دي دا لرې شي؟
کېدای شو چې د رسنیو له لارو خپله خلکو په دې کې تشویق او ترغیب وکړو تر څو چې دوی په خپل د تعلیم او تحصیل په ارزښت باندې پوه شي. بل داسې ده چې د راتلونکو انتخابات چې له خیر سره ترسره شي، نو هغه سړی چې د معارف په وزیر په حیث راځي، نو داسې ښایسته او ښه تدبیر او پلانونه ونیسي چې په دې کې د تبعیض پرته کېدای شي چې داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې ټول اتباع د افغانستان هغه څوک شي په دې جنګونو کې د تعلیم او تحصیل نه بې بهره پاتې شوي ده، نو ټول تشویق او ترغیب شي چې مکتب ته لاړه شي. اساسي قانون کې راغلی ده، نو په دې اساس دولت هم مکلفیت لري چې خپل مکلفیت ترسره کړي. بل داسې ده چې د ځینې تعصبونه چې شته ده، متاسفانه په کورنۍ کې داسې تعصب شته ده چې یا مور یا پلار سبب ګرځي چې خپل نجونې مکتب ته نه پرېږدي، یا بس ناروا تبلیغات شوه ده چې هغه ښځه چې مکتب ته لاړه شي بیا خرابه کیږي. دا خبره داسې ښکارېږي چې زمونږ متاسفانه زمونږ د خلکو په ټولنه کې چې ژوند کوي دوی د تعلیم او تربیت ارزښت نه پوهېږي. نو د دې لپاره داسې ضروري ده چې له رسنیو له لارې نو کمپاینونه ترسره شي، مصاحبې ترسره شي، خلکو سره د اوراق تبلیغاتي اوراق ورته راپېښ شي چې دا ټول ولولي، مطالعه وکړي او د دې په ارزښت باندې پوه شي تر څو چې وکړي دغه منس مشکل رمنس لارشی بل د امنیت تنګ ډیر مهمه خبره ده چې پروتلم کې انتخابات کې ټول تکنه او انتخابات کې مونږ امیدوار نو ترڅو چې یو امنیت تامین شي چې ټول ادب د افغانستان ته حق لري او د خپل حق نه بهره مند وشي
ډیر زیات مننه چې مونږ بلنه مو منل او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو سره ملتیا وکړه د خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ لغرمه مخکې او د سه شنبه په ورځ لغرمه وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري تر بل خبرونه مو اعلی مال شي
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم په دې پروگرام کې اوري چې د کندوز د ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسوالیو پر لارو غله زیات شوی د خلکو شکایتونه د کندوز له امنیه قومندانۍ سره شریک شوی خلک له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري او پولیس بیا وایي چې ماشونه یې ځنډیدلي خو د کورنۍ چارو وزارت وایي
مکمل ماشونه په طریق د برقي اشتراکي کې کارت بانکي لري
د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې پر نور مسایل هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو په پیل کې اوریدونکو شکایت کوي چې د کندوز په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو ورځو کې غله زیات شوی چې خلک لوټي او دغه ستونزه ورځ په ورځ پراخیږي
محمد صادق د کندوز ولایت د شرچو ولسوالۍ سره په تماس کې یو موږ اواز لوړ مقامات ته ورسېږو موږ دغه سړی په ځای دی او ورځ هر سار هر ماځګه دریږي موږ دا خواهش ته جزمور سره اغله ورکی چور چپا د مریض نه سره ویولای او دکان هر څه سودا مولا نه سره ولا ټول چوری
پیغام پیغام میں پدیا حق لگے اسی څخه کله کندوز سازو په لوی لار باندې د غلو څخه دې ازادي پس پینا ورځ باندې غلو ولاړې ساسو چې په ساتونو باندې لار تړلې زموږ د لوړ مقامات څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دغه مشکل مخنیوي وکړي
د کندوز ولایت د چارچو ولسوالۍ نه ساتو دا پیغام پرېږدم زموږ د غلو څخه ډېر فازا به د کندوز او د ارسی په لور لار باندې ساسو چې په ساتونو باندې لار تړلې ده تلاشانه کې حتی د زنان یو د سیاست د خپل تر شکر زمور د لوړ مقاومت سره غوښتنه ده چې د دې مخنیوي زړه تر زړه وکړي
زه حاجی محمد صلاح د کندوز ولایت د ارشیو ولسوالۍ نه خبرې کوم سر د ارشیو کندوز په سړک کې خلکو موټرې تښتول کېږي چور چپاول روان دی په دوامداره توګه همدغه حالت روان دی سل د والیو د قمانډان په پولیسو کې موږ خبرې وکړې موږ داسې یو ګوم جواب راکړ کله ټیم د پوسټو جوړو کله چې دغه د فلار د سب چې په دښته ده په ازاده توګه باندې د حکومت مسله افراد کولی شي راشي او دغه کمزوري غلی چې دی د لارې نه نشي لرې کولی نو دوی څنګه ولسته قسمه قسم وعدې ورکوي
کندوز چې موږ زو دغه غلې دي چې بیا امنیت نه کې دا تعالی شي نه دا غرض غروزي
زه د کندوز ولایت د شارچو له سوالي سره په تماس کې ورو موږ غټ مشکل مو دا چې د کندوز د ارشن د پلار باندې پوری موږ ځات د غلو نه پازا دیو امیر شودري یو ساته چې ساتره ساتره باندې لا تړلې او غټ مشکل مو دا چې ورو تلل شو مشکل دې کرایګارم شي دي
د کندوز اوسیدونکو چې ویلې د ولسوالۍ په لارو کې غله او لوټمار زیات شوی دی د کندوز امنیتي چارواکي هم دغه مسله تاییدوي ازادي رادیو د کندوز د ولسوالۍ د اوسیدونکو دغه شکایتونه د کندوز امنیې قومندانۍ لویان سید سرور حسینی سره شریک کړل
متاسفانه سرقت های مسلحانه در مسیر
ډیر متاسفم چې مسله سرقتونو په خاطر کله ناکله د کندوز او د شرچی ولسوالۍ په لوی لارې کې وسلوال غله راوځي او د موټر سورلۍ لوټوي موږ په دې لارې څو امنیتي پوسې جوړې کړې خو هغه بسنه نه کوي په پام کې لرو چې په دغه لوی لارې څو نورې امنیتي پوسې جوړې
د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند وو د ازادي رادیو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به وورو
حکومت خرج نو سره ډیر ځلمن کوي په ترخانه او ځلمن په ولایت کې نو سره ډیر ځلمن کوي وګوره باندې راځي چې موږ په ځلاندې کړل نه زابطه تکړه نو څه کار نه کوي یو څه حاجه پروت دا موږ د کور وخت د وطن خلک موږ پوسته کوي موږ مشکل دغه دې موږ مشکل حل کوي خدای تعالی دې وزنه درکړي. السلام
علیکم. زه محمد پادای له ګرمن د مرګي ولسوالۍ څخه کارتیزه سیمه څخه په تماس کې یم. زه دا غار بچیان چې د مالی پولیس سیمه یې پولیس دغه دغه درې څه شی دي هغه زموږ ډېر په تنګي روسي راڅخه ویمو څنګه ډېر یې کوم د خدای تعالی سلام پیغام کوم چې پولیس او زما دا غاښی ده دا سیمه پولیس او دا ورته نه دا پر مخ خور کی
لوګر ولایت نه ما زنګ والے د دمته دی لوګر د کمپاین فاتي څه خبرې ده دا خلک سخت په ځاب دي خلک دې سخت په ځاب دي موږ له ټول سره واکو شنو کوي چې دا غاندې ګلري کی
روح الایم د کابل سر نه خبرې کوم د ما شکایت د کابل د پولیسو نه ده نور ولایت کې دا نه ما مگر په کابل کې زیات دي کیږي د کابل پولیس ډېر بد او خشن رفتار د کابل اوسیدونکو سره کوي. مثلا که چېرته دلته وجبور کړي چې دغه ځای کې موټر مه پرېږده تا هلته موټر ودرو وس د دې چې راشي په یو ښه لهن په ښه لهجه تا ته اجازه نشته ډېر په بد وضعیت په بد اخلاق په توهین او تحقیق تا ته دغه موضوع وایي.
زه د کندهار څخه عبدالرحیم خبره کوم. ورور د کندهار په شهر کې دغه ښکار دی د پولیس چې په خدای دغه ظلم کوي دغه ظلم کوي پر نای کې را وګرځي ورور بل نه پښتنه نه ګرځي نه ما دې تلاشي در په نای کې بل وال تکول بل نه اوس مخ چا ارزو خدای د ازادي رادیو ته مو خاص کړی دی چې دغه نشر کوي دغه زموږ عوام خلک به سپ ته تکلیف کې دغه درغه چار ساعت پورې ورسوي ورور کومندان در امنې در وزیر دفاع در وزیر داخله دا به ظلم شروع دی ورور
دار پښار وې مو کوانم زابل ولایت منال لاګي د ترانسپورټ ولا زموږ ډیر ښایسته لرو کوم ښایسته پاسي ځای ورسو ډیر مو مهرباني ډیر فرودانې بوم وايي تر ترانسپورټونو د مو سره مخوانه نو سره ډیر نه کیږي پر دا غبانی تر کیلومتر پر حساب حساب نو سره نتی بالا د کندهار تر شورا وایي یو نظر غواړي د ل سره غواړي وایي د شورا بیا تر کندهار بیا د ریښه غواړي وایي په پارچا کې د دغه 2020 کې دا شی چور د ورور سره چې دا ځای دی 300 روپۍ 500 روپۍ د مو سره غواړي او پارچی نه دا کوي بس شو دي جوړ کړل د شور د ورور د حکومت کې حکومت یې رښتیا خدای دغه چاره دی وکړي.
نعم عبدالرحمن رحمي له کندهار ولایت څخه میلاد نیو کندهار وخت پر پولیس یې نو دا پولیس د یوې خوا نګرم او فجر او خوب شدي د میلاد سره ځلم خو هغه په دې معنا خلک اکثر وخت پولیس کې بلار نه دي دا د نه د دوه سمن چې کله یا زخمي کیږي یا تتکیږي بیا دولت هیڅ توجه نه کوي. ډېر ډېر کې د شین د ریښت کندهار وخت پولیس په شهادت دا د سیل کورنۍ پاکسته اړیستر کیږي نو ټول عامولات یې نشه افراد چې دوه خلک ژوند ته وګوښ چې دوی کله په شهادت ورکیږي ما عندي نه څه ودوی چې یا ښایي چې پولیس شکار نه دی موږ دا ښکار ته زړه نشکوو.
عبدالرزاق هم د کندهار ولایت نمې زنګ ولیري پیغام یې دغه دی د کورنۍ چارو وزارت ته دی چې دغه د کندهار پولیسو تر اوسه د تقریبا دوې میاشتې کېږي معاشه نه دی اخیستی نو خو به مشکلات رامنځته کېږي پولیس به یې غلایو کوي یا به بل کار کوي یا به بل کار کوي نو چې دوی خپل معاش نه لري نو دوی څنګه کورنۍ مشکلاتو د خپل ژر مشکلات حل کړي.
زما دا پیغام دا زړه ورته چې دا دوه میاشتې کېږي پولیسو ماشینه د اردو ماشینه نه ورکړل کېږي زموږ مشران زموږ کابینه زموږ وزیران خپل منکي جوړ پولیسو ته ماش څنګه په غوښه رسه یا به نور چارواکو سره په څه ډول خبره وکړي نو زما خواهش دا دی چې باید بل مملکت یو سړی راشي او زموږ د وطن سرپرستي وکړي.
وروستیو اورېدونکو شکایت درلود چې پولیسو ته د څو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي. په وروستیو کې دغه ډول شکایتونه زیات را رسیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ملي او محلي پولیسو ته د هغوی د څو میاشتو ځنډیدلې تنخواګانې په څو وروستیو ورځو کې ورکړل سوي دي. رضوان مراد دغه موضوع د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو او مالي چارو له مرستیال جنرال حیدر بصیر سره مطرح کړی ده.
مکمل حل شوی دی د قوس په میاشت کې مکمل رسیدلې ماشونه او د جټ میاشتم اوس
پر بلان شوی دی مکمل ماشون طول چک اخلی و توضیح کردی.
جنرال سیب مشکل چیر تا و آیا کم تخنیکی ستون زوا زنی خبری رسانه چی پا غرب کدی دوی وی چی دا افغانستان دا کورنو چرا وزارت لخوا داس ظرفیت نشتا و داس میکانیزم نشتا چی ماشون پا وقت رسیگی؟
مکمل ماشون پا طریق دی برقی اجداکی که کارت بانکی لری پا هر ولایت که پا هر زایی چی بانک وی حال تماشون د بانک طرف اخلی کارت بانکی لری طول دنی صرف نورستان او باز اولوسولیگانی چی بانک نلری حال بیاد ده پیرول سیستم نه دوی تماش رسی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو او عملی چارو مرستیال جنرال حیدر بصیر و چې ویلې پولیسو ته د هغوی معاشونه په وروستیو ورځو کې ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
زه نعمت الله د کندهار ولایت خنړی کې نیولې ده. زه د ورځې کې د وزارت څخه راغلم چې کوم ځینې دي وایي چې اخلي باید سم بشپړ ډول یې اخلي. اخبار ورای کی چې زمينه خسته ده نکړ کی خو دی باید د مستقبل په وجه چې اخبار ورای کی نکړ کی دی کی دی ان جوړی دی باید دا سم اصلاح کړي.
یا به خبر مزامل د ولایت شاهي د مسلمانو مسلمان تل نور د څلورو معلمانو د ناسو د مکتب چې د شاهي د مسلمانو د بازرګان د کلي اوسېدم کې د ډاکټر صاحب زلمي د ابلي کورتن په دې شکایت ورنه چې موږ د تېر کال ماشومه وخت نه دی راکړي. باید دا خبریالان باید موږ دغه پیغام ولسمشر ته او نورو مشرانو ته ورسوي چې زموږ معاشره کړي.
دا پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیمی تندر خبری کوم. زما غوښتنه د لوړ مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څنګه په ولسوالۍ کې اکثره په کلو کې ښوونځي نشته دي او کوم ښوونځي چې دي دا تعمیر نه لري نو شاګردان بهر کېني. نو بهر چې کېني دلته ګردونه هم زیات دي، هوا ډېره سخت خرابوي. بس پسرلي موسم کې باید همدغو ښوونځیو لپاره باید نوي مفاهیم په پام کې ونیول شي، یعنې د تعمیر یعنې یا د خیمې او ګڼ شمېر نور داسې مفاهیم باید ونیول شي تر څو د څمکنۍ ولسوالۍ د شاګردانو د ژوند امکانات شي دا تر څو برابر شي، تر څو دوی د مشکل څخه وژغورل شي.
زه جاوید ته خبرې کوم د پکتیا ولایت. زه د وزارت معارف څخه دا غواړم چې د کورس او موزیک دا باید نږدې بند شي. دا ټول دی وګرځي په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت کې د موسیقي چې کورس او موزیک شاګردان لري که نه لري، او د کورس او موزیک کوم کورس چې خلکو ته ورکړل شوی دا د غریبانو د یتیمانو دپاره دی، د هغه دپاره هېڅوک نه لري. خالص استادان خپلې تنهاګانې اخلي.
نو پیغام دا دی چې لمن مالک مطلق دروازه وي چې ما د ښوونځي د وادي پرانستل دي د دوی د ولایت څخه تر مریض داود خان د مکتب د سړک پر غاړه جوړ دي په امنیت کې دي سکوتي دا دولس کاله کېږي او ولې نه دي پاره کړي. ټول نړۍ ویني، ټول کابل کنداري ویني، سړک پر غاړه دي په امنیت کې دي.
عبدالرحمن رحیم د کندهار ولایت څخه ټول نړۍ د پرمختګ لومړی او اصلي لامل پوهه او تعلیم او تربیه ده. داسې د افغانستان لپاره هم پوهه په لومړي قدم کې باید راولو او ټوله توجه نه په سل کې اتیا فیصد توجه باید د پوهې راولو تر څو ذهنیت جوړ شي. نو دا هر کار چې جوړ شي دا به ځکه باندې خلک
معلمان خپل مابین کې په کومې په دغه په تقسیموي د دې پټه د دې پټر او اس وادم نه لري خپل غواړو ریاست معرفت وزارت معرفت شرح له یتانه ولې چې موږ سره جوړ په دې کې په یو سوال کې چې په تاسو کې په تاسو سره دا ما پیغام دی ټول 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 سره په خبرې کې.
زما د دې په څیر د یعوب د زو له سره د تاسو سره په څومره کار خیم چې د افغانستان په کچه خصوصا د پکتیا ولایت دایو بل سوالی پکشا زمون پو لسوالی که دی تعلیم دی پخانی کچکی رکی تا ده توسی لگنگی نلیزل شوی چکو ملیسی مقاطب موجود دی آتا شگردان اونا چی پختنه اوشی شپگم سیم پی یا دلسل سیم پی شگردان و سیزی دی اغو هیچ ندیزده اغو هیچ ندی حفظ کردی نو دی بدبختانه چی اغو لاس کلا خواری کرده زحمت کرده مسلکی معلمان نلاری کم اینچوی ماها چی دی سوحان وزارت دی خوانه کولکی یه قابلی تا ندرسیده دی نو دیر تصوب سرمایم چی دولت و خصوصا بخان وزارت و دیر بخان فکسیر دی بخان رئیسات دیر که جیدی پا ملاره نگو چی دام دوی مسئلیت لاری
دا پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنه په ولسوالۍ کې د کبلبان لپاره د یوه نمایندګي جوړه شي. که کبلبان کې او که د یاغیزي بانک کې خو چې یوه نمایندګي تمکنه ولسوالۍ کې پرانیستل شي ترڅو باید د خلکو مشکل عربه شي. دلته تمکنه ولسوالۍ کې ګڼ شمېر افغان ملي پوځ سرتیری، ملي پولیس، سرحدي پولیس، محلي پولیس پولیس، دماره پرسنل استادان او ګرشمیر نور تجاران ډیر داسې مختلف نور د غاټو کاروبار خلک موجود دي. زمونږ یو لسره خلک کابل بانک د مندګي ته ډیر ارچا لري.
رحمان رحیمی د کندهار ولایت څخه لکه څنګه چې مخکې راپور مې هم د تعلیم په اړوند و دا راپور هم همدې موضوع ته متوجه دی. تېره ورځ مې د کندهار تدریسي مرستیال محمد یوز نظرې څخه واورېدل مش ولسوالی کې البته کندهار اولس ولسوالی لري د ښځو استادانو لپاره د تعلیم په لحاظ ځینې د $1,400 معاش، ځینې د $1,200 او ځینې د $1,000 معاش. خو زه موافق نه یم چې د دې دا کړنه د ولسوالۍ کې نتیجه ورکړي او د هم فکر کوم په ورغلي سره د افرادو زیاته ولي. ځکه موافق نه یم چې د کندهار په ولسوالۍ امن ولسوالۍ کې د شمار مکاتب د نه دي خلاص. د ولسوالۍ مثال کوم چې د کندهار ډېره بانفوزه او لویه ولسوالۍ ده. شاولکوټ په ولسوالۍ کې یو مکتب فعاله دی او هغه مکتب چې د شاولي خان لهسته د دې په شمار حلقه ناس دی.